په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزو لپاره نیمه نړۍ او دغه راس درسي ساعت خو لنډه خبري برخه هم لرو. د لنډه خبري برخه د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. د طالبانو حکومت د ناروې پر هغه پریکړه خفګان ښودلی چې له افغانستان سره خپل ډیپلوماتیک اړیکې محدود کړي دي. په یو بیان کې چې پرون ماښام د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپل ایکس پاڼه خپور کړ، غوښتنه شوې چې ډیپلوماتیکو اړیکو ته باید د هیوادونو له کورنیو مسایلو سره ارتباط ورنکړل شي. د دوشنبه په ورځ د افغانستان د روغتیایي زده کړو په مرکزونو کې د نجونو پر تعلیم د بندیز د راپورونو له خپرېدو وروسته ناروې د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له افغانستان سره د ډیپلوماتیکو اړیکو کچه راټیټوي. په داسې حال کې چې ناروې له هغو لویدیځو هیوادونو څخه و چې اړیکې له طالبانو سره خورا ډیر نږدې وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د روغتیایي زده کړو په مرکزونو کې د نجونو پر تعلیم بندیز ته اشاره نه ده شوې، خو ویل شوي دي چې ډیپلوماتیک تماسونه هغه مهال ډیر اغیزمن وي چې د نظریاتو له اختلاف سره سره بیا هم دو اړخیز تفاهم او درناوی پراخ کړي. د نجونو پر طبي زده کړو د طالبانو بندیز پر ناروې سربېره د ملګرو ملتونو او د یو شمېر نورو هیوادونو غبرګونونه هم پارولې دي. د افغانستان لپاره د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې USAID مشر په دې هیواد کې د نجونو د بې وخته ودونو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. جوئل سنفور په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت پر ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر خپور شو، ویلي دي چې افغان نجونې او ځوانې ښځې د داسې یوې راتلونکې مستحق دي چې له وختي او جبري ودونو پاکوي. د یو ایس اید لخوا د ورکړل شوو ارقامو له مخې په افغانستان کې د هغو نجونو چې عمرونه یې د 20 او 40 کلونو تر منځ دي په سلو کې 88.5% له 13 کلونو او 9.6% له 15 کلونو څخه په کم عمر کې واده شوي او له شپږم د لوړو ټولګیو د نجونو زده کوونکو پر تعلیم له بندیز وروسته د کم عمر نجونو په ودونو کې 25% زیاتوالی راغلی دی. ښاغلی سنفور دې ارقامو ته په اشارې سره وویل:
These statistics are alarming.
دا ارقام د اندېښنې وړ دي او د نجونو او ځوانو ښځو د حقونو د خوندیتوب اړتیا نوره هم په ډاګه کوي. موږ باید د هغو عواملو د له منځه وړلو هڅه وکړو چې د بې وخته او جبري ودونو سبب کیږي.
له 18 کلونو په کم عمر او په جبري ډول د افغان نجونو ودونه په افغانستان کې یوه لویه ټولنیزه ننګونه ده، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دې ناوړه دود په قربانیانو کې نور زیاتوالی هم راغلی دی. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر خبرداری ورکړ چې ایران په لوړه پیمانه د یورانیم غني کولو ته چمتووالی نیسي. رافایل ګروسی دغه خبرداری په یو محرم راپور کې چې د دې ادارې د مدیره هیئت بورډ ته وړاندې کړی ورکړی. په دغه راپور کې ویل شوی چې که ایران د یورانیم د غني کولو پروسه چټکه کړي، د یورانیم د غني کولو اندازه به 80% ته ورسوي. د راپور له مخې دا به په دې معنا وي چې یوازې به په فردو تاسیساتو کې په یوه میاشت کې په لوړه کچه د غني شوي یورانیم اندازه چې مخکې 4.2 کیلوګرام و 40 کیلوګرام ته لوړه شي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر چې په بحرین کې د یو کانفرنس په څنډه کې خبر اعلان ته دغه راپور په اړه څرګندونې کولی، وویل چې دغه زیاتوالی به یا 8 چنده یا هم له هغې زیات وي چې دی دغه پرمختګ خورا د اندېښنې وړ بولي. په داسې حال کې چې تهران ټینګار کوي اټومي پروګرام سوله ایز دی، خو ایراني چارواکو مخ په زیاتېدونکي ډول ګواښونه کړي چې د اټوم بم او د قراویشتونکو بالاستیک توغندیو تولید ته به مخه کړي. د یو شمېر کارپوهانو په باور کې ایران په لوړه کچه د غني شوي یورانیمو زیرمې تر 80% پورې ورسوي، نو دا هیواد بل اټوم بم څخه چې 90% غني شوي یورانیم تولید ته پکار دي ډېر ورنږدې شي. د اوکراین چارواکي وایي چې د روسي ځواکونو لخوا د دې هیواد پر زاپوروژیا ښار په پرونی برید کې 10 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د سیمې والي ایوان فیدروف پر ټلګرام د ټپیانو شمیر 40 وښود چې 3 ماشومان دي او زیاته کړه چې دغه برید د خدماتو یو سټیشن ویجاړ او نږدې کورونه او دوکانونه زیانمن کړل. پر ټلګرام د هغه په پوست کې ښکاري چې له یوې ودانۍ څخه لوګی پورته کیږي او په سړک کې د کثافاتو ټوټې پرتې دي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي دغه برید غندلی او ویل دي چې هغه د دې څرګندونه کوي چې روسیا لیواله نه ده چې پر اوکرين د بشپړ یرغل پای ته رسول لپاره یو موافقه وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د اورشنیک په نوم د توغندیو هغه سیستم به چې په دې وروستیو کې په اوکراین کې وازمویل شي په بیلاروس کې ځای پر ځای شي. ښاغلی پوتین پرون د بیلاروس په پلازمینه منسک کې د روسیا او بیلاروس د عالي دولتي شورا غونډې ته د خبرو په مهال وویل چې اورشنیک سیستم د روان 2015 کال تر 2 مئی پورې به په بیلاروس کې نصبېدلی شي. او د رومانیا د اساسي قانون محکمې د هیواد ولسمشرۍ د انتخاباتو نتایج باطل کړل چې ورسره په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ د راتلونکي په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د اساسي قانون محکمې پرون وویل چې د انتخاباتو ټول نتایج حتی د دوهم پړاو رایې چې روانې وې باطلې دي. د لومړي پړاو انتخابات د موسکو یو پلاوی تون لاري کاندید کالین جورجسکو ګټلی و. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. لکه څنګه چې خبرونه په فایل کې مو ولې د خبرونه ډیره برخه دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزو لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو یې ولنډ خبري برخه هم لرو. د بی پول ډاکټرانو ټولنه ام اس اف وای د طبي زده کړو په مرکزونو کې د افغان نجونو پر زده کړو بندیز به په افغانستان کې پر روغتیایي خدماتو ډیر ناوړه اغیز وکړي. د مرستندوی ماسې په یو تازه راپور کې چې پرونې په خپله ویبپاڼه خپور کړ ویلې دي چې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو ونډه د پام وړ روغتیایي خدماتو د راتلونکي لپاره ډیر اړین دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د طبي زده کړو په مرکزونو کې د افغان جنو پر تعلیم د بندیز پر وړاندې د غبرګونونو په دوام د بی پولي ډاکټرانو ټولنې ویلي دي چې دا اعلان په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو راتلونکي ګواښي. د خیریه ټولنې پر خپله ویبپاڼه په یو تازه راپور کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د طالبانو دا پریکړه به په افغانستان کې د ښځو د روغتیا لپاره ډیر ناوړه عواقب ولري. که څه هم طالبانو د نجونو د طبي زده کړو د مؤسسو د بندولو رسمي اعلان نه دی کړی خو د دوشنبې په ورځ د افغانستان د طبي زده کړو زده کوونکو نجونو ته وویل شول چې له دې وروسته د زده کړو ته نه راځي. په افغانستان کې د ام اس اف مشر میکایل لی پای بګال ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د بی پولي ډاکټرانو ټولنه په دې مهمه مسله کې بې تفاوت نه شي پاتې کېدلی.
د یوې روغتیایي بشري ټولنې په توګه چې روغتیایي امکانات او کارکوونکي په تیره نرسانې او قابلې د افغانستان د خلکو په خدمت کې دي یوازې کولای شو چې د دې اقدام له کبله اندېښمن واوسو. خو طبعا نشو کولای په افغانستان کې د داسې یو روغتیایي سیستم په وړاندې بې تفاوته پاتې شو چې ښځې ګډون نه پکې لري. داسې یوه تګلاره به پر ټوله ټولنه په تیره د خدماتو ته د ښځو او نجونو د لاسرسي پر چاره ناوړه اغیز ولري.
ښاغلی پای زیاتوي چې که نجونې منځنیو ښوونځیو او لیسو ته ولاړې نه شي او په روغتیایي تعلیمي موسسو کې ښځې زده کړې ونه کړي نو د روغتیا د برخې راتلونکي مسلکي کارکوونکي به له کومه شي او څوک به هغو ښځو ته خدمات وړاندې کوي چې په خورا بد حالت کې دي. د نوموړي په وینا په افغانستان کې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو لپاره اړتیا خورا زیاته ده او باید ډېرې نورې ښځینه روغتیا پالې وروزل شي. د بی پولي ډاکټرانو د خیریه ټولنې څه باندې 40% کارکوونکي ښځې دي او دا ټولنه وایي چې د روان 2024 کال له پیله یې له 2300 میرمنو سره د زیږون پر مهال مرسته کړې ده. دا ټولنه په افغانستان کې 8 پروژې لري چې په هلمند، هرات، خوست، کندهار، کندوز او بامیان ولایتونو کې خلکو او پتیره د ښځو لپاره روغتیایي خدمات وړاندې کوي. په طبي تعلیمي مرکزونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو د ښځو د حقونو د مدافع ډلو او د یو شمیر حکومتونو غبرګونونه هم پرولی دي. ملګرو ملتونو دا اقدام له ښځو سره لوی تبعیضي چلند وباله. د افغانستان د نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وویل طالبانو د جنسیتي تبعیض پالیسۍ ته زور ورکړی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وویل دا اقدام غیر عادلانه او د منلو وړ نه دی او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د طبي زده کړو له بندېدو سره د افغانستان راتلونکي له منځه ځي. په هیواد کې دننه هم نه یوازې فعالانو او محصلانو دا کار وغنده، بلکې د کرکټ دوو مخکښو لوبغاړو راشد خان او محمد نبی هم د اعتراض غږ اوچت کړ. خو د طالبانو حکومت نه تر اوسه د نجونو پر طبي زده کړو بندیز رسما تایید کړی دی او نه یې د دې اعتراضونو په ځواب کې څه ویلي دي.
په افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو د بندولو د غبرګونونو په دوام کې د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارونکو له مصنوعي ځیرکتیا څخه په استفادې د تاسو انځورونو کمپاین پیل کړی چې په کې نارینه ډاکتران پر ښځینه ناروغانو راټول دي. د دغه کمپاین په ترڅ کې له طالبانو دا پوښتنه هم شوې چې که ښځینه ډاکتران نه وي نو د میرمنو درملنه به څنګه کیږي.
په افغانستان کې د طالبانو له لوري د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو د بندولو په غبرګون کې د ټولنیزو رسنیو ځینو فعالانو اعتراض پیل کړی دی. دغه فعالانو له مصنوعي ځیرکتیا څخه په استفادې ځینې انځورونه جوړ او په ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي او طالبان یې مخاطب کړي چې که ښځینه ډاکټران نه وي نو د میرمنو درملنه به څنګه کیږي. په دغه انځورونو کې ښکاري چې پر یوې امیندواره حامله میرمن په یوه روغتون کې د ښځینه روغتیا پالانو د نه موجودیت له کبله سړی راټول دي. فعالانې وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي نو ممکن داسې ورځ هم راشي چې میرمنې په نارینه روغتیا پالانو د درملنې لپاره اتکا وکړي. معترضو فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې د ورته انځورونو په خپرولو سره پر افغان میرمنو او نجونو د زده کړو د بندیز د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. همایون چې د مصنوعي ځیرکتیا پر مټې ځینې داسې انځورونه جوړ او پر خپلې فیسبوک پاڼه خپاره کړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه انځورونه چې مصنوعي ځیرکتیا جوړ کړي لري به نوي چې د افغانستان د طبابت راتلونکي هم همداسې شي. که د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې نه شي موږ به د یوې نارینه طبي ټولنې شاهدان اوسو.
موږ دا یو افغان نجلۍ ده چې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو د دروازو له تړلو وروسته دغه انځورونه د اعتراض په بڼه ډیزاین کړي دي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه په ای چند روز اخیر حتی انستیتیوت ها برو دخل
لبد مرغا انستیتیوتونه یه هم دنجونو پر مخ بند کرل دا کر غیران عمل ده زکه چه تر راتلون کو چو کلونو بموک هیچ خزینه داکتر رو نلرو هیچ چوک باید پدی آره چوک پاتی نشی دیوی هنرمند پتوگا می مخ که پدی آره هنری اثار لرلی دی او دا ظلم دنجونو لپاره دی ای آی انزورو نجور کری دی زکه دی موضوع طول حق حیران کری انځورونه د خې چې کته راتلونکو څو کلونو خزینه ډاکټرانی ونه لرو نو ممکن بده پیښې رامست شي.
د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته پر افغان جنو د خونځیو د بندولو او په ورته وخت کې د پوهنتونونو د دروازو له تړلو وروسته روانه اونۍ هغوی طبي انسټیټیوټونو ته له تګه هم منع کړي. د طالبانو دغه کړنې په کور دننه او د ځینو هیوادونو د اسلامي همکاریو د سازمان او د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابیلو بشري حقونو بنسټونو تند غبرګونونه را وپارول او ویلي دي چې د طالبانو دغه اقدام د زده کړو په برخه کې د افغان میرمنو او نجونو پر وروستۍ هیلې هم خاورې واړولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په اسلام آباد کې د ازبکستان سفیر د پاکستان له دفاع وزیر سره په کتنه کې ویلي دي چې د افغانستان له لارې د دې دوه هیوادونو ترمنځ د اورګاډي د پروژې ګټه به ټولو ښکېلو هیوادونو ته ورسیږي. اسوشیټد پریس پاکستان خبري آژانس پرون راپور ورکړ چې د ازبکستان سفیر علي شیر تختایوف له خواجه آصف سره په پرونۍ کتنه کې ویلي دي چې د ترمز کابل او پېښور ترمنځ د اورګاډي د پروژې بشپړېدل به د منځنۍ او جنوبي آسیا ترمنځ د سیمه ییز اتصال په برخه کې مهم رول لوبوي. د ښاغلي تختایوف په وینا له دې لارې به په کال کې 40 میلیون ټنه سوداګریز مالونه له پاکستان څخه ازبکستان ته ځي او په لګښتونو کې به یې تر 15% پورې کموالی راشي. د ترمز کابل پېښور د اورګاډي پروژه چې په افغانستان کې به یې اوږدوالی 640 کیلومتره وي د پلان له مخې له بلخ، سمنګان، بغلان، بامیان، میدان وردګ او لوګر ولایتونو تر تېرېدو وروسته د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ له لارې خیبر پښتونخوا ایالت ته ننوځي او تمه ده چې تر هند پورې به دوام وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم د ځواکونو پر وړاندې د یاغیانو پرمختګ لا هم روان دی. تېره شپه یاغي وسلوال د سوریې د حمص ښار پر لور وړاندې ولاړل او کورد جنګیالیو د سوریې پر ختیځو دښتو ولکه ټینګه کړه. د رسنیو د راپورونو له مخې دې پرمختګونو د سوریې په جنوب کې د بشار الاسد د حکومت پر ضد پاڅون نور هم پیاوړی کړی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
اسلام پالو اروپا کو پر حمص ښار حملو ته زور ورکړی او څارونکي وایي چې که پر دې ښار بشپړه ولکه ټینګه کړي نو د سوریې له پلازمینې دمشق سره به د دې ساحلي سیمو چې د بشار اسد پلوي علوي اقلیت پکې اوسیږي او د اسد متحد هیواد روسیه هلته ځمکنۍ او سمندري اډې لري ارتباط پرې شي. پاینه حال کې لسیمې څخه سرچینو رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې د سوریې د کوردانو په مشرۍ یو اتحاد چې متحد ایالات ملاتړ کوي پرون د رزاور ښار ونیو. د ښار د سوریې په ختیځه بیدیا کې د سوریې د حکومت مهم مرکز بلل کیږي. په تیره یوه اونۍ کې د دې هیواد په شمال لویدیځ او مرکز کې د حلب او حما له سقوط وروسته د رزاور دریم لوی ښار دی چې مخالفین ولکه پرې ټینګوي. لبلې خوا د سوریې په پاوڅ کې دوه سرچینو رویټرز ته ویلي دي چې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو په نوم ائتلاف له عراق سره د سوریې په ګډ سرحد کې ابو کمال سیمې ته ننوتی دي او په جنوبي ولایت درا کې هم سیمه ایزو وسلوالو او پخوانیو یاغیانو د 250 لوا په نوم د سوریې د پاوڅ لوی مرکز نیولای دی او یاغي ډلې د اردن د سرحد پر لور د پرمختګ په حال کې دي. د خبره د یاغي وسلوالو دوه سرچینو رویټرز آژانس ته کړې ده. د سرچینو ویلي دي چې وسلوالو له اردن سره په ګډ سرحد کې د نصیب په نوم پر سرحدي لاره هم ولکه ټینګه کړې او د دوی په وینا په دې ځای کې مسافر وړونکي بسونه او بار وړونکي موټر ځای پر ځای ولاړ دي. د سوریې د حکومت وسلوال مخالفین د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې له څو کلنې خاموشۍ وروسته ناڅاپه په ادلب ښار کې له خپلو مرکزونو راووتل او د جګړې په دواړو جبهو کې پرمختګ وکړ. د بشار اسد رژیم دیارلس کاله مخکې وروسته له دې چې روسیې، ایران او د لبنان حزب الله ډلې مرستې ته ور ودانګل هغه سیمې بیرته ونیولې چې یاغي ډلو ترې نیولې وې. خو په دې وروستیو کې چې د منځني ختیځ شرایط ناڅاپه بدل شول د ډلو ته یو ځل بیا موقع په لاس ورغله چې خپلې حملې بیا پیل کړي. یو جګ پوړي ایرانی چارواکي چې هیواد یې اوس اسرائیلو ته پر ګواښونو تمرکز کوي ویلي دي چې تهران به سوریې ته نور توغندي بې پیلوټه الوتکې او پوځي سلاکاران ولیږي. د سوریې د یاغیانو مشر ابو محمد الجولانی له سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې د دوی هدف د سوریې بیا رغونه ده څو په اروپا او لبنان کې ډېره سوریایي کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د نومبر له 28مې راهیسې چې د وسلوالو یاغیانو پرمختګ پیل شوی دی دا د الجولانی لومړۍ مرکه وه. نوموړی مخکې د القاعده شبکې له متحدانو څخه و خو په 2014 کال کې له دې شبکې څخه جلا شو او د حیات تحریر شام په نوم جلا ډله یې جوړه کړه.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینه نو زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. روانشناسان وایي چې تاوتریخوالی بیلابیل ډولونه لري، له لفظي لانجو څخه نیولې بیا تر وهلو او ټکولو پورې. دا ټول په تاوتریخوالي کې راځي. د کابل یوه اوسیدونکې لیما د یو شمېر نارینهو لخوا له ښځو سره د لفظي خشونت زیان تر فزیکی خشونت هم ډیر ګڼي.
فزیکی شکنجه او خشونت نه لفظي خشونت ډیر سخت ده. زغملی هغه کس ته متل د چوای وای د تورو زخم جوړیږي خو له دې سبي زخم نه جوړیږي.
فاطمه ژوند بیا وایي چې یو شمېر نارینه له کور نه بهر خلکو سره ښه چلند او نرمې خبرې کوي خو په کور کې دننه بیا تریخ برخورد لري.
نارینه دې په کور کې یو رنګ چلند کوي او بیرون بل رنګ چلند کوي. نو دا نارینه دې دا یوازې د خلکو لپار تمثيل غندي کوي، یعنی دا خلک دي څه خلک نه دي. طبعا دا سده دي دوی رویه او اخلاق هم داسې کمزوري دي زما په نظر باندې.
نن ام دا موضوع چیرو ملتیا مو کړی قدر منه ودونکو تجربه ثابته کړې چې تاوتریخوالی که په کورنۍ ټولنه او هیواد کې د هر چا لخوا کیږي بدې پایلې یې نه یوازې دا چې په مقابل کس بلکې په چار چاپېره ټولو خلکو اثر کوي. یو شمیر افغان میرمنې شکایت کوي، وایي چې د کورنۍ نارینه یې په کور کې له دوی او ماشومانو سره تریخ چلند کوي، حق نه حق په وړه خبره په قهر کیږي، خو له کوره بهر له خپلو ملګرو سره نرمې خبرې، ټوکې او کیسې کوي. د کندهار اوسیدونکی فاطمه ژوند وایي چې دا ډول نارینه که له کوره بهر هم ښه چلند کوي، هغه یې اصلي خوی او عادت نه وي، تمثیل کوي. د هغه له ژوند په خبره د دې ډلې نارینه و روزنه له ماشومتوب څخه لکه څنګه چې په کار وي نه وي شوي.
اصلي د دوی وضعیت په کورنۍ کې معلومیږي. دا یو متل د موږ په پښتنو کې وایي، ناوی دې کاله شوده، یعنی د کور شوده، نه د مېلمانه. یعنی مېلمه خو یو دوه ورځې د غو لپاره، خو هر څوک ښه یوه دوه ورځې خو هر څوک ښه، نو کاله کې دایم لپاره دی باید ښه واوسي. دا نارینه داسې په کور کې یو رنګه چلند کوي او بیرون بل رنګه چلند کوي، نو دغه نارینه داسې دا یوازې د خلکو لپاره تمثیل غوندې کوي، یعنی دغه خلک داسې ښه خلک نه دي. دا نو اول باید کور کې ښه واوسي. دوی طبعا داسې د دوی رویه او اخلاق هم داسې کمزوري دي زما په نظر باندې. دوی ښه خلک نه دي، نو د بیرون څه دوی ښه کوي هغه دوی یو تمثیل کوي، د دوی اصلي اخلاق کمزوري دي. نو هغه د دوی یو ستونزه ده، شاید دوی رواني ناروغان واوسي او یا سم روزل شوي و نه اوسي. بیرون هم ښه داسې سړی ښه واوسي، خو لومړی باید کور کې ښه واوسي، ځکه چې بیرون هر څوک ښه واوسي. یو څو دقیقو لپاره، د یو ساعت لپاره هر څوک ښه وي، نو ښه ده داسې په کور کې لومړی سړی ښه واوسي، ځکه چې هلته ماشومان، مېرمن، هغه هر څوک چې له ده سره ځوان کوي، نو هغه بیا دغسې روزنه اخلی سي، یعنی د دې نه ټوله جامې هم داسې روزل کېږي.
د کابل اوسیدونکي لیما بیا په دې نظر ده چې د ټولو خلکو په تېره بیا د یو شمېر نارینه و پیژندل چې څه رقم خوی او عادت لري ډېر ستونزمن کار دی. په پیل کې تر دوی په چلند کې نرم کس نه وي، خو وروسته بیا هر څه برعکس شي.
خلک یو متل کې چې د انسان پیژندل ډېر سخت دی، انسان وایي دغه مخه لري لکه سکه داسې ده چې یو مخ یو ډول ده بل مخ بل ډول ده. په رښتیا هم دغسې ده. عموم کې اول د ټولو انسانانو پیژندل سخت دی، بیا بخصوص د نارینهو پیژندل په کې لږ بیخي زیات مشکله دي. اکثریت نارینه چې دي په کور کې دوی د کورنۍ له غړو سره یو ډول چلند کوي، چې هغه خور ده، مور ده، لورې ده، حتی ښځې ده چې ودونې کړي دي، له هغوی سره یو ډول رویه کوي. خو ولې له کور نه بیرون خلکو سره دوی بل ډول رویه کوي، ښه رویه کوي؟ هغه څیره چې دی په کور کې لري هغه نه ظاهروي بیرون کې خلکو ته. ولې دا دلته دغه ستونزې راولاړې کړي دي چې کله کورني ستونزې راولاړې چې دوی په منځونو کې، نو وایي چې شکایت دي بیرون اوسي له کور نه د باندې کسانو ته، نو هغوی وایي چې دی خو د باندې ډېر ښه چلند کوي، ډېره ښه رویه کوي، دی خو داسې انسان نه ده لکه دا تاسې چې تاریخ کویا. ولی په کور کې بیا د هغه پیژندل چې هغه د کورنۍ وضعیت په اړه باندې دوی تورتوی بیخي هغو کسانو ته د نه منلو وړ خبره دلته دا ده چې اسینې له دې نه شناسۍ کولی سو. اکثریت نجونې چې نامزد کېږي، مثلا کومو هلکانو سره چې ودونه کړي دي، هغو نه چې پوښتنه سوې ده چې مخکې له دې نه چې له دوی سره کورته وکړي، له دوی سره یې رویه څرنګه وه، بیا د نامزدۍ په دوره کې له دوی سره د دوی رویه څنګه وه، بیا چې کله دوی ودونه کړي دي، نو هلکانو کوم مخونه دوی ته ښودلی دي. دغه هغه ستونزې دي چې ډېری کسان یې ورسره مخ کړي دي، بخصوص ډېری ښځینه له دې ستونزې سره مخ دي. بخصوص تاسو ته ویسم، زموږ یوه همکار وه، هغه چې کله ناڅاپي ده زموږ له بل همکار سره ولې دا په ډېر ښه چلند باندې نامسات سوه، ډېر ورپسې شله ول، داسې کله نامسات سوله ولې وروسته دوی به ډېر د ما نږدې ملګري پاتې شوي وو. هغې به هره شخصي مسله له ما سره شریکوله. دوی بار وخت ویلې چې لېمې کوم کس چې تا پېژانده هغه هغه نه دا دغه دغه منفي نقاط ستا په کې ولې د ماته نه وویلې. خو کله چې واده وکړه چې وروسته له واده نه ورسره په رابطه کې اوس هم بیا وایي چې هغه د نامزدۍ دورې باندې هم سړی شکر وسي ولې اوس له هغه نه بهتره رویې سره زه مخ یم که هغه د ده ده که د ده کورنۍ ده یا هم د کورنۍ د نورو غړو له لورو نه ده.
دا څومره منفي اثر کولی شي چې کور کې یوه چیره لري او بیرون بله چیره؟
بالکل دا منفي تاثیر لري د کسانو په شخصیتونو باندې چې دوی څو ډول څیرې ځان ته اختیارولی سي. خو ولې ډېر کله دوی دغه خپله اصلي څیره په بیرون کې هم نه سي پټولی یا یې پټه ساتلی سي، ځکه چې د یو څه مودې لپاره چې دوی خپله څیره وسي ساتلی هغه کس سره چې آشنایي سي یا هغوی ورسره پېژندګلوي پیدا کړي، بیا ورو ورو د دوی دا منفي نقاط هغوی ته ورځایرېږي که چېرې دی نه غواړي هم. خو ولې په لدنه په ځینو کارونو کې دا ظاهریږي هغه خپل د ده منفي نقاط یا منفي خبرې چې دی کوي نورو ته. خو دوی به اصلا نه ښه پوهېږم نه چې دغه څه ولې د مونږ ظاهر سول یا ولې هغه کس بېرته له ما سره رویه بدله کړې ده. ډېری داسې کسان چې د هغوی له دې منفي خبرو یا هم منفي حرکاتو نه خبر شوي دي یا پرې پوهېږي، بیا هغوی لارې اکثر کسان پرې جلا کوي. دغه سوچونه چې اکثریت خلک کوي چې باید ډار پکې نه خپله دا یو منفي یا د صاف نقطه ده چې یو کس یې خپلې کورنۍ ته په لاس کې ورکوي چې هغوی هم ورسره عقده کېږي. ډېری کسان مونږ لیدلي دي چې هغوی په کورنیو کې اوقدې سوي دي ورسره. سمه ده چې په اوسني وخت کې له ده سره سور نه رسېږي که هغه له هر اړخ نه یې که چیرې فکري یا هم له فزیکي اړخ نه یې، نو د وخت په تېرېدو سره چې کله هم دوی د سړبودۍ مرحلې ته رسېږي نو په هغه وخت کې کوم منفي کارونه یا هم منفي هغه اړخونه چې کورنۍ ته ورښکاره کړي دي یا یې کړي دي ورسره له هغوی سره، نو هغه د اقدمان کس په زړه کې ورته چې بیا ډېر کله دغه کسان چې منفي کارونه ورسره کوي له همدې وجه نه چې ورته ویل شوي دي چې تا په یو وخت کې له مونږ سره داسې کول دغسې رویه دې راسره کړې ده ولې اوس څنګه د دې تمه لرې چې زه باید له تا سره ښه رویه وکړم.
یعنې بېرته دا سړی سره هماغه څه کېږي لکه ده چې خپلې کورنۍ سره کړي دي.
بالکل
دغسې یو وضعیت کې کنه مثلا اکثره تجربه لرونکي خلک دا وایي چې تاوتریخوالی یوازې دا نه ده ته یو څوک ووهې، تاوتریخوالی لفظي کېدلی سي چې ته لفظي هغه شکنجه کوې. لفظي تاوتریخوالی څومره بدې پایلې درلودلی سي د ښځې په روح روان باندې، د ماشوم په روح روان باندې، د خور په روح روان باندې، خلاصه د ټولو ښځو په روان باندې چې د نارینه لخوا دوی سره لفظي خشونت کېږي.
شخصاً له خپل نظره وایم چې له فزیکي شکنجه او خشونت نه لفظي خشونت ډېر سخت زغمل هغه کس ته. متل ده چې وایي وایي د تورو زخم جوړېږي خو ولې د سبې زخم نه جوړېږي. او دا په واقعیت هم ده کله چې یو چیرته یو څوک وهل وخوري یا یو چیرته یو صدمه وویني هغه زر هیرولی سي، اما کله چې لفظي شکنجه سي هغه کلم د یو چا نه هیرېږي. هغه د کلونه کلونه په ذهن کې پاتې کېږي چې په یو وخت کې فلان کس دغه خبره راته کړې وه. هدا که چیرې وګورو هغه کوچني ماشومان چې ډېر واړه دي که له ځان ووایي چې په وړکتوب کې کومې منفي خبرې چې موږ ته کسانو کړې دي یا یې په خبرو باندې ځورولي وي د ماشومتوب له وخت نه، هغه خبرې تر اوسه پورې هغه منفي دي موږ په ذهن کې پاتې دي چې کوم چا په کومو الفاظو باندې موږ ځورولي یو خو ولې موږ وځورولو. اوس هغه وخت صحیح ده چې مونږ ناپوه او نه پوهېدو ولې اوس تبر شوي په هغه څه باندې چې پوهېږي، یعنې په مرور د زمان سره مونږ یې اوس نه کوو. نو دغسې که متوجه سو هغه منفي خبرې چې د چا له لورې نه درته کېږي هغه هېڅکله هم نه هېرېږي، خو ولې فزیکي برخورد چې څومره څوک درسره وکړي هغه هېرېږي.
ولوله دهقان هم ورته خبرې کوي. نوموړي زیاتوي چې په داسې کورنیو کې بیا ماشومان دومره له ویرې سره ژوند کوي چې د پلار له راتګ څخه مخکې ځان ته د پټېدل ځای لټوي.
بیرون ته خوش خوشحاله او د نن نتیسی بیا نو تندی تروش غلمغال پټکی دا وضعیت ده.
بله دا څومره منفی اثر لري په ماشومان او په میرمنې؟
دا خو طبیعي ده چې منفی اثرات زښت زیات دي. د کورنۍ روابط خرابوي، مثلا د خاوند او میرمنې روابط باندې ډیر تاثیر کوي، د پلار او اولاد په روابط باندې ډیر تاثیر کوي. معمولا ماشومان له خپل پلرونه ډار پیدا کوي او رقم حساسیت ورسره پیدا کوي. لکه ماخام چې سي وای ها اینده اوس می پلار راځي جای باید پیدا کړي پټ سی پکې د پلار په مخ باید ونه لګیږي کله په پلار په مخ ولګیږي بس خبره خرابه ده نو دا طبیعي ده روابط باندې زخت زیات بد تاثیر کوي کورنۍ روابط ډیر خرابوي دا جګړه غالمغال په کور کې زخت زیات کیږي نارامي په کور کې زخت زیات کیږي دا د دې ټولو اثرات منفی یا منفی اغیزې ډیرې په ماشومانو د سیډر د تحصیل لاندې راځي له کورنۍ نه لري کیږي د مور پلار لري کیږي کله چې ځوانان سي بیا مغه خوې کوم حالات یا کومه سختي چې دی په ماشومتوب کې لیدل ده هاي نه مغه شای به تخدي خپل ماشومان سره کوي کله پلار مینې کمه لیدلې وي خپل ماشومان سره کمه مینا کوي او کله پلار مینا او توجه ډیر لیدلې وي نو خپل ماشومان سره لکه د خپل پلار غوندي نو سم دغه موضوع کې تر ټولو سي هغه ځمن کېږي هغه ماشومان دي چې خپل کورنۍ سره روابط خرابي یا موږمره نسبت کورنۍ ته نسبت اړیکو جوړ ول تبې باور کیږي
bale کده سره توای چې د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د سکه یې چې بیرون له کور له خپل ملګرو سره یو ډول خوی لري کوټه تراسي بیا بل ډولی کور کې خشونت کوي او بیرون ټوکی ټکالي
زما په فکر دا یو نو بیزای سیاست منګ ورتوایو دا هغه ده چې غواړي په یو طریقه باندې خپل کورنۍ سمبال کړي د خپل کورنۍ تر کنټرول لاندې ونیسي دا د هغه د کورنۍ د راټولولو یا د کورنۍ د تر کنټرول لاندې نیول لپاره یو بد لار ده چې ډیرې نارینه په افغانستان کې دا لار خپلوي وسم د یو فرهنګ په شکل ده که په کور کې غلمغالونه کوي وایي نور نارینه هغه شخص سوي ته داران یې خپل کور یا مور یا میرمن نه دی داریږي په خصوص له میرمنو چې دا لکه پیغوري نارینه وته چې یو نارینه ښه چلن خپل میرمن یا مور سره ولري و یا هغه زندوست ده مثلا د ریسپیک خبر استعمالوي نارینه خپل منځو کې په همکاري خپل میرمن سره کوي دا بی ځای فرهنګونه بی ځای فکرونه دي چې زمونږ نارینه لري او د دې لپاره چې د خپل کورنۍ تر کنټرول لاندې ولري او د خلکو له خبرو خلاصي دوی دغه لار خپل کړی دغه سیاست یا دغه فرهنګ را خپل کړی ده او رسپرز وده ورکوي دغه فرهنګ ته
دغه موضوع ډیره دوی ته ګټوره کېدلی سي چې بیرون یو ډول قوي سړی ښکاره شي او که په کور کې بیا زیان ډیری د ښځې په مقابل کې د خور په مقابل کې د مور په مقابل کې د بچو په مقابل کې
طبیعي ده چې دې لپاره چې نورو ته ځان غټ ښکاره کړي یا هم قوي ښکاره کړي دا لاره خپلوي د دې لپاره چې د خلکو تر خبرو لاندې رانیسي د خلکو منفي خبره وانه وري وایي زه خیر کور څه رقم و تیریږي شپه د تیریږي سبا یې هیریږي دا څه مقصد بیرون خوشحالی خبره ده
روانشناسان په دې باور دي چې خشونت یا تاوتریخواله یوازې دا نه ده چې ته مثلا میرمنې باندې لاس پورته کې دا وهې خور وهې حتی ځینو مواردو کې لیدل سوي مور وهې دا ډول نارینه یواز دا خشونت نه ده لفظي خشونت هم کېدلی سي چې مثلا ته هغې سره ښه چلند نه کوې ته هغه د خلکو په مخ کې رټې ته په هغې باندې د تاسو په خبره یو ډول بې ځایه سیاست کدې دغه لوزي تاوتریخوالی څومره بدې پایلې درلودلی سي
روابط څه دي یو رقم هغه مونږ مشران یا د مونږ مور یعنی وایي که لږ فشار پرې راسي دغه تار شکېږي که لفظي وي او که د لاس تاوتریخوالی تاوتریخوالی هغه ده مثلا څومره چې انسان بد لفظ یا بد خبرې ډېرې استعمال کړي په کور کې په روابطو کې په کورنۍ روابطو کې بخصوص د میړه او ښځې ترمنځ دغه مشکلات زیات دي او ورځ په ورځ نور هم ډېرېږي دغه مشکلات د افغانستان کې د بېلابېلو ستونزو له امله دغه احترام چې ده د دوه نفرو ترمنځ که هغه مور وي که هغه خاوند وي که هغه پلار وي دا څوک کورنۍ غړي دغه احترام د دوه نفرو ترمنځ د کورنۍ ترمنځ د له منځه وړي هغه صداقتونه له منځه وړي د ژوند هغه ښې برخې تر اغېزمنې کوي
دغلته بیا میرمن څومره په خپل کور کې احساس د دې کوي چې یعنې د خوشحاله ژوند نه لري له دې نه چې وایي چې دغه نارینه کور ته راسي یو ستونزه کې دننه په کور کې مرسته وسره وکړي په دې باندې خوشحاله ده نارینه هیڅ کور ته رانسي ځکه دا چې کور ته راسي په جنګ او جنجالي دغلته څومره بیا روابط خرابي
دوه نفرو ترمنځ احترام چې کله له منځه لاړل هغه بیا دې ته نه ګوري چې میړه او ښځه دي که مور او زوی دي، کله چې احترام له منځه لړل هغه له منځه ځي.
کورنیو ته به تاسو څه ویل ولرې؟ مثلا کله چې دوی خپل واړه بچي روزي، په ځینو کورنیو کې لیدل شوي چې له ماشومتوب نه د ځینو کورنیو لخوا هم دوی ته داسې ذهنیت ورکول کېږي چې ته نارینه یې نو ته اول کس یې، ته خبر به منل کېږي که ته سم وي که ته غلط وي که هر څه وي. دغلته به هغو کورنیو ته چې دوی هم د اوس کوچني هلکان روزي او په همدغه روحیه یې روزي، تاسو څه ویل ولرې؟
د یوې مېرمنې په صفت یا د یوې نجلۍ په صفت چې راتلونکي کې شاید زه یوه مور واوسم، نو د ما پیغام یا خبره مې هغه میندو ته چې هلکان او انجنکیانې لري، دا ده چې باید دغه تبعیضونه د خپلو ماشومانو تر منځ اول له منځه ویسي. دوی باید داسې لوی نه کړي چې تاسې په وینا چې دا هلک ده ته نجلۍ یې، ته په کور سه یا هغه بیرون ځي یا هغه تا باندې که واره مو کې ته غږ مه بس. داسې نه، باید په لومړی سر کې دوی ته احترام ورزده کړي، خپلو ماشومانو ته چې باید یو بل احترام وساتي، که هغه لفظي وي که هغه اجتماعي وي که هغه کورنۍ وي، باید دغه ماشومانو ته احترام کول ورزده کړي. دا نه چې سلام ورکړه ستړي مسي وکړه نور د احترام پاچا یې، نه، باید دغه د ځوان ټولې برخې چې مهمې دي هغه ټولې برخې دوی ته وروښودل شي چې باید ماشومان احترام کول زده کړي، که هغه د خور پر وړاندې که هغه د بیرون خلکو پر وړاندې.
بله، دغسې نارینه چې دوی بیرون یو ډول چار چلند لري، په کور کې بیا ډېر هغه د دوی هغه چلند تریخ سي او حتی تر مېرمنو تر وهلو پورې هم کله ناکله رسېږي. دغه بیرون چې له چا سره کښېني خپلو ملګرو سره، دوی څومره کولی سي چې د دوی دغه منفي ټکي ورته را برسېره کړي؟ مثلا دوی به کورنۍ روابط هم لري، کورنۍ تګ راتګ هم لري، همدغه نارینه هم ګوري دغه نارینه په خپل کور کې څه رقم ده، دغه نفر په خپل کور کې څه رقم ده، بیرون د دوستانو ملګرو سره څه رقم چلند کوي. دوی څومره مرسته کوي چې ورته وایي دغه کار د تاسو غلط دی؟
زموږ ترمنځ کنه که وغواړي یو متحله کس ته یا د یوې کور مسیر ته بیرون نه څوک نصیحت وکړي، دا ډېره بده پلګېږي، بدبختانه که څوک وغواړي راهنمایي ورته وکوي. خو د دې ټولو موږ کولی شو دغه مشکل داسې حل کړو چې دغه عامه پوهاوی کنه دغه باید ډېر سي د افغانستان د خلکو ترمنځ، یعنی په عموم کې ټولو لپاره دغه عامه پوهاوی کې رسنیو له لارې وي که مولا یا مکتب نه له هر لحاظ سي وسو کولی دغه عامه پوهاوی چې هر څومره ډېر سي دغه ستونزې به لا راټیټې سي او کچه به یې کمه سي.
بله، دغو نارینهو ته د نورو کورنیو عملي مثالونه مخکې کېښودل، ورته ویل چې مثلا فلاني په کور کې له ښځې سره خور سره مور سره ډېر بد وضعیت کوه، بد چلند یې کوه، متا بیرون تر دنه بیا نو ښه سړی نه و. عملی مثالونه که دو نارینه و ته وویل سي ورته، دا به څومره مؤثر تمام سي؟
طبیعي ده چې ډېر تاثیر کوي. نارینه چې په کور کې بد گزارانه ده، داسې یو مثلا که چا کره لاړ سي او د هغه چلند ویني، دا طبیعي ده په یوه ورځ کښې نه، شاید په لس ورځو کې د باندې مثبت تاثیر وکوي چې کیدای سي که دغه بدلون زم په ځان کې راولم دا د ما د کورنۍ یا د ما د نیکبختۍ لامل کېږي.
ډېره زیاته مننه، ژوندی سلامته اوسي.
کور ودان، خوشاله اوسه، سلامت.
خو هغه نارینه چې ښځو سره د خشونت پر ځای هغو ته درناوی لري او میرمنو او ماشومانو سره نرم چلند خپل مسؤلیت ګڼي، له خپل ګډ ژوند څخه ډیر خوښ دي. دا خبره ادریس افغان چې دوه کاله مخکې واده کړی کوي.
خو خا زما انډیوالي زما ملګریتوب زما یعنی شاید اوس څوک نشي ویلی خپل صفتو کې، خو کله چې زما مخکې دې نه چې زه واده وکړم، زه چې کله مجرد وم زما د غرمې ډوډۍ حتی په شارینو کې ډوډۍ مې بیرون خوړله، جمهوریت وخت درته یادوم، نو هغې وخت کې زما ډوډۍ خوړل ناسته او پاسته ټول انډیوالانو سره، شاید چې شپې زه یوه بجه کور ته رسېدم، ولې کله چې ما واده وکړ زما ژوند تغیر شو. اوس زه فعلاً زه چې د وظیفې نه ځمه، درې نیمې بجې چې رخصت شم، یو ساعت زما لاره کوره پورې نیمه چې زه یا پنځه بجې کور ته رسېږم، بس زه کور کې یم، زما رفتار کردار ټولو کې تغیرات راغلی، ځکه اوس ما چې واده کړی دی زما ژوند یعنی سل په سلو کې تغیرات پکې راغلی. ملګریتوب یعنی ملګرو سره کوم چلند چې ما درلوده هغه ما قطع کړی دی، حتی هغوی سره ناسته پاسته ما قطع کړی، هغوی سره زه نشم کولی شي هغه کوم شکل چې زه پخوا وم هغسې. د هر چا تربیه او هغه افکار او نظریات او څه چې د بل چا د تجربو نه استفاده ونه کړي، خپل یعنی خپل هغه آند او فکر مخکې لاړ شي، زما په نظر هغه بریالی او الحمدلله از ما ژوند وس دومره متفاوت تر چې زه هیڅ نشم کولای چې په خاصه سره پرتل کور کې زه د شپې خوانه بلګر سره نه یم بی ځای خوراک او څښاک نکوم هغه څه چې زه خورم خپل کورنۍ سره خورم او زه چې څه لرم هغه ټول خپل کورنۍ ته وقف کوم اسلام د نظره که څوک په نظر کې ونیسي خو موضوع دا ده چې یو سړی چې کله کور ته ننوځي هغه ټول آداب که په نظر کې ولري حتماً هغه مخالفت او ټکر کې به هیچ چا سره نه وي که هغه خپل انډیوالان او ملګري او که هغه خپله میرمنې لکه یو سړی اوس کور ته ننوځي هغه ټول آداب چې اسلام ورته معرفي کړي دي هغه ټول که عملي کړي لکه اوس د کور دروازه ټکول دا خپل یو احترام او سلوک او آداب دی د ښځې ته مخکې د مخکې نه احوال ورکول چې زه کور ته درځمه که هغه مسافر یې
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا ښه چاره تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 4 2 2 1 4 5 1
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
سلام له ازادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته خیر اغلاست نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي د دې خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو له ازادۍ رادیو اورئ
دوم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم تیر هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو ښوونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي دا واورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده
وریجې د نریو او غوټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي په 244,000 هکتاره ځمکه کې کرل کیږي د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې د کونړ د پشت وریجې د لغمان نری وریجې د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر 2500 مترو لوړوالی پوری تر سره کیږي او د کرنې ساحه د 1500 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې تر سره کیږي د اسیا د لوی وچې موقعیت او څلور خواوې. اسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د اسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 170 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 90 درجو او د شمالي عرض البلد په 80 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتره مربع دی. د اسیا لویې وچې په شمال کې کنګل شوي شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته ارام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د اسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال اسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا اسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د اسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د اسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغونی نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د اسیا لویه وچه درې لوی ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د اسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک اسیا د کلدی، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي اثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
اوس هم د اتم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د افریقا د خلیجونو په بحث کې مو ولوستل چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه همدا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي. نن به د خلیجونو د درس په دوام د اروپا خلیجونه ولولو. د اروپا د خلیجونو په باب به نن ښوونکی موږ ته ووایي چې ولې اروپا ډیر خلیجونه لري او د ګڼو سمندرونو ترڅنګ خلیجونه له اروپا سره د سوداګرۍ په برخه کې څه مرسته کوي.
د اروپا د لوی وچې خلیجونه د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په هکله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانې سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ راتګ سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوې پیښ شي، هغه ساحلی هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دی چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
د اروپا د خلیجونو په برخه کې پر دې پوه شو چې دغو خلیجونو د سمندرونو تر څنګ له اروپا سره د کښتیو په واسطه د سوداګریزو راکړو ورکړو په برخه کې مرسته کړې او د دولتونو ترمنځ یې سوداګرۍ ته وده ورکړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته راغلاست وایم. د افریقا د کانی زیرمو په برخه کې ښوونکي په تیر درس کې راته وویل چې له دې عمله چې په دغه براعظم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځانګړې توګه غربي هیوادونو ته صادرېږي. نن په افریقا کې مواصلات لولو. د افریقا مواصلاتو په برخه کې به ولولو چې د نورو برخو خلاف مواصلاتو په افریقا کې ښه وده کړې او اوسمهال د غلوی وچه لزمکی هوا او سمندري مواصلاتو څخه استفاده کوي.
مواصلاتي جغرافیا نمرې غوړم مواصلاتي جغرافیا تعریف کوم. مواصلاتي جغرافیا و هغه جغرافیا ته ویل کیږي چې د دوو نقاطو ترمنځ وصلوالی څېړي. داسې یې څېړي چې آیا دغه دوه نقطې د موټر په واسطه سره وصل کېدلی شي، د پلی تک په واسطه وصل کېدلی شي، بحری وصل کېدلی شي یعنی د بیړیو د دې د لارې، او که یا هم د ریل ګاډ د لارې، د طیارې د لارې. نو د دغو ټولو برخو څېړنه او مطالعه د هم نقل په ارتباط، د فاصلې په ارتباط، د مواصلاتي جغرافیې دنده او وظیفه ده. په افریقا کې مواصلات لرغونې سابقه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کېده. اوس یې تر یوې اندازې په ښه او مؤثره توګه پرمختیا کړې ده. په دې لویه وچه کې د استوایي ګڼو ځنګلونو، صحرایي تندو بادونو، باتلاکونو او صحراګانو شتوالی خنډونه منځته راوړي دي. د افریقا لویه وچه د مواصلات په برخه کې ډېرې ستونزې لري. یو هم د هغوی څخه زیات ستونزې ده او تر ټولو مهمه ستونزه ده هغه د باتلاک شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې دایمي زیان ولري او کومه خټه یا کومه څه چې د دې په داخل کې وي هغه یو مخلوط ورڅخه جوړوي. نو که دا چیرې سړک پوخ سي یا هم ډېره سرمایهګذاري پر وسي خو د وخت په تېرېدو سره بېرته دغه ځای شړیږي، نو د مواصلاتو په برخه کې باتلاکونو یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د توکو وړل او راوړل د وچې له لارې او په سواحلو کې د بیړۍ په وسیله سرته رسیږي. د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هریموتن ستنلی په وسیله ترسره شو چې په دریو کلونو کې بشپړ شو. هریموتن ستنلی د لویدیځې افریقا څخه و ختیځې افریقا ته په دریو کلونو کې ولاړی چې دا لومړنی پلی تګ و. په دغو زیاتو برخو کې مواصلات اوړل راوړل په ابتدایي توګه معمولا د اوښانو، خرو او په سختو او پیچلو لارو کې د انسانانو په وسیله سرته رسیږي. دا چې د افریقا لویه وچه ډېره پرمختللې نه ده، وروسته پاتې ده، نو ځکه مواصلات یې تر اوسه پورې هغه عادي مواصلات دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه د 20 میلادي پیړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول د لومړي نړیوال جګړې څخه وروسته ډېره پرمختګ وکړي. په 1935 میلادي کال کله چې دوهمه نړیواله جګړه خلاصه شول، د مصر په قاهرې ښار کې د اوسپنې پټلۍ د ریلګاډۍ لپاره ونښتول شولې، نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره د سړکونو څخه کار اخیستل کېږي. په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 8000 کیلومتر ته رسېدلی او ډېره اوږده کرښه یې د 8000 کیلومتر په اوږدوالي قاهره له کیپ ټاون سره په جنوبي افریقا کې نښته وي. د اوسپنو کرښو په افریقا کې نورو هیوادونو لکه مراکش، الجزایر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. سربیره پر دې د دې لویې وچې د زیاترو هیوادونو پلازمینې، مرکزونه او مشهوره ښارونه په عصري هوایي ډګرونو سنبال دي چې له دې لارې د پرمختللو صنعتي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکه ټینګوي. تاسو وګورئ د افریقا د لویې وچې د قاهرې ښار څومره زیات رش لري او ډېر پراخه سړک هم دی په تصویر کې، خو که چیرې وګورو د موټرانو زیادښت هم ډېر تر سترګو کېږي. نو د افریقا د لویې وچې مواصلات له ستونزو سره مخ دي. د افریقا د لویې وچې د مواصلاتو د قوي کولو په موخه باید دوی د بحري لارو څخه استفاده وکړي او داسې څه وکړي چې د خپل هیواد د ښې راتلونکي لپاره مؤثره او مثمره واوسي.
د افریقا د مواصلاتو د درس په برخه کې پر دې پوه شو چې په دغه لویه وچه کې د اوسپنې پټلۍ څه باندې 8000 کیلومتره ته رسېدلې او د پرمختللي او عصري هوایي ډګرونو موجودیت د دغې لویې وچې په اقتصادي وده کې مرسته کوي.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کوونکو، له تاسو مو غوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ. درسي ساعت همدلته پای ته رسو. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
میں سپاشوان شو دی رنا رنا شو
Shwa me sabashwa.